په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي ملګری ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبان پر خزینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتیرش زیاته کړه چې مالی سرچینې په وچې دودي. انټونی ګوتیرش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یو خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو او مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو. ګوتیرش دغه راز وویل ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوه ستراتیژي ته اړتیا ده. د ګوتیرش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریوسل پرون د مئی په لومړۍ نیټه چې هیواد د یوې میاشتې په مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلاندې وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې سویس دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د 2 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی وغړي نیولې دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پی د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې و، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پی لا د پوځ دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلې. د ایران د پلازمینه تهران په څو ځایونو کې مظاهره ورسته له هغې پیل شو چې د ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهره چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره سم هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې ظالم ملدیوي خامنهای او ژوندی دیوی کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزی ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو یې په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د 1 اویا ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د 4 ورځنی کړکچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي اتحاد د دوو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له 100 زیات ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي وو. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دوحې د غونډې په پای کې وویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
And we are determined to seek the necessary conditions to keep delivering.
د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو سره په یوه ګردي میز کې غږېدلی وو.
اصل کې له دې غونډې کوم نوي شی راونه وتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې.
دا به هم واورې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو پر مټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. او د کونل د چپی درې د اوسیدونکو له شکایتونو به هم واوري چې وای په سیمه کې رغنیز کارونه کم شوي،
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو او ویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پاتې شي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي. خو انټونی ګوتریش یو ور بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو د چارو لپاره مالی سرچینې وچې شوې دي. انټونی ګوتریش دغه راز د افغانستان د روان وضعیت د ځینو نورو اړخونو باندې هم رڼا واچوله. د انټونی ګوتریش د خبری غونډې جزئیات زما همکار اجمل اند تعقیب کړی دی په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي په کوم مهمو ټکو ټینګار وکړ؟
څاروان صاحب، تمه خو ډیره وه دغه غونډې نور او بخې نوري صاحب، تما خو دې غونډه نه ډیره وا چې په دې غونډه کې به مختلف اټکلونه دې غونډه نه مخکې کېدل. خو غونډه د تړلو دروازو تر شا واده چې دین نه ستیر شوی دی د ستګرانه د چړي وای چې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو مومون شانتورو انټونی ګوتری شو ول پاری کې څو ټکي مهم وو. یو ټکی خو دا مهم وو چې په افغانستان کې د ثبات پاړه امدارنګ دی یو ټول شمول حکومت د نشتون پاړه او د زنورو پاړه باندې نړۍ اندېخمنه دا او د اندېخنې شریکی شوی. بل ټکی دا و چې ملګری ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او د شرایطو د جوړولو لپاره به هڅه کوي. دریم ټکی په افغانستان کې د خزو دینجونو پر زده کړو او د خزو د کار په حقونو باندې کوم محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي په دې برخه کې هم انټونی ګوتریش سرګندولې درلودي، ویل چې دا د نه منلو وړ دي. مثلا د وویل چې د محل افغانستان سره تعامل کوي خو ټینګاري وکړ چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ثبات ترهګري او په کې د یو داسې ټول ګډونې ادارې نشټوالي ته چې خزې اونجونی هم پکې وانډه ولري او همدارنګ د نشي موادو قاچاق ته اندېخنه لري. هغه وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریس ترمنست کولو په اړه نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا و چې موږ د یو بل اندېخنی او محدودیتونه درکو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځنګړی توګه د افغانانو په ګټه د چي له یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو استراتیژي ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابر کړي او همدارنګه پر مهمو اندېخنو تمرکز وکړي. ګډونوالو افغانستان کې د سبات پنشتوالي اندېخنې څرګندې کړې او د اندېخنې په غونډه کې شریک کړي. نور صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي رډیو سره د خغلی ګوتریش له څرګندونو له ګروسته په خبرو کې په افغانستان کې د سبات په اړه باندې د اندېخنو خبره رد کړه. ویل چې افغانستان کې د په وینا د محل امن او سبات شته او ساتلې د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري. د انټونی ګوتریش په خبرو کې همدارنګ په افغانستان کې لکه مخکې چویل بشری ناورین ته اشاره وشوله. ویل چې افغانستان د محل تر ټولو ستر بشری ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشری بحران سره مخ یو. په سلو کې ونوي افغانان په بیوسلۍ کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي. په همدې حال کې
د بشری فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. د بشری مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارډ ډالرو وختنه کوي تر اوسه پوری نږدې 290 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي چې د وختل شو پیسو یوازې 6% جوړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش په وینا د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار بندیز په هیڅ ډول دوی ته د منلو نه دی او زیاته کړ چې موږ به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقونو باندې د بیساری سیستماتیک بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو پریکړه لیک کې په افغانستان کې د خزو پر کار او جنو او د جنو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندلي وو او لدې ډلې وغوښتل چې سملاسي د محدودیتونو لري کړی.
بله اجمل ان لتاسونه مننه قدر من اوریدونکو د ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونه مو واورید چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځې غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې کړي و هغه د افغانستان ثبات ته اندېښنه و خوده. خو د طالبانو د حکومت وایانځ به علماء مجاهد ویل چې افغانستان اوس امن او ثبات ته رسیدلی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان خوال امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، دوامدار شود و پایدار شود. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد چې د انټونی ګوتیرش د ورستۍ څرګندونو په اړه خبرګون څرګندو انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان نړیوال ټولنه د افغانستان سولې او ثبات اندېښمنه ده. ګوتیرش په عین حال کې ویلي چې د حاضر دي چې د طالبانو له چارواکو سره وګوري خو اوس وخت نه دی او کله چې مناسب وخت راورسېدنو له هغوی سره به وګوري. د دوهې د غونډې په اړه مې په تیر خبرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو نصر الله ستانکزی او دغه راست د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ته په یو لند ګدیمېس کې بلنه ورکړې وه. لومړی مې له ښاغلي ستانکزی وپوښتل چې د ملګرو ملتونو انټونی ګوتیرش د دوهې د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو څرګندونې تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت پر اندېښنو متمرکزې وې. آیا یوازې دا غونډه نتیجه داده چې پر مختلفو برخو د ښځو د حقونو په شمول د نړیوالو پر اندېښنو راڅرخېده او که کومه مطلوبه نتیجه بله نتیجه هم درلوده؟
متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربه ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده مؤثر او لاسترولو ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوهې غونډه هم د همدغې لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به د کاغذ پر مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده ځکه چې په افغانستان کې لکه چې طالبان پرې واکمن شوي دي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري بلکې د دې په وینا کله چې مناسب وخت راورسېږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا څه معنی لري؟
دا په حقوق لحاظ دا معنا لري چې طالبانو ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکوي او هغه دا ده چې طالبان د یو مشروع حکومت په عنوان ملګري ملتونه نه مني او ملګري ملتونه مجبور هم ده دا اقدام وکړي. د لپاره د ملګرو ملتونو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغسې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د لپاره چې هغه موازین او مقررات قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري شتون لري او همدارنګه افغانستان د زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کیږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه شي د دې رسمت پېژندلو مسله اصل نه مطرح کیږي. کله چې د ملګرو ملتو سرمنشي وغواړي چې د طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتو په استازیتوب وغږېږي، پانو در افات پیژندلو معنا ورکړي پر زمینی رسمت پیژندنه، نو په دې اساس چې فکر کوم د ګوتش څرګندونه هم دغه معنا لري.
بله نصر الله ستانکزی، له تاسو نه ډیره مننه. د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم را سره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونه ته خره خلاص. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شپې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات تر سیدلیس افغانستان کې امنیت ټینګ دی او اوس نړیوال ټولنې ته پکار ده چې باید لدی هیواد سره همکاري زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه توقع چې لدی غونډه څخه کېدل چې ګډونوال به د افغانستان په وړاندې پروتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریسته ورسیږي، دغه دریست فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې لدې غونډې کم نوی شی راونه وتل، او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واوریدل شوې چې په هغه کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرعي توب حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی، او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. وایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا د تورته نور مسائل، دا هغه اهمیت ته افغانستان کې چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډیر منځوي شوی او حاشیه ته شوی، او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات ساري.
بل شاف سبي ولاند پښتنه ډیر وخت نه لرو. ملګر ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې ویل چې د دوهې د غونډې غډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو ستراتیژي ته اړتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابروي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه ستراتیژي په دغومره وخت کې نه درامسته شوی؟
هغه لوی ستونزه هم دغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونتوانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي، او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انټونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي، او ځینې ویاندویان هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته، او نه هم هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ور باندې وشي، او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله استانګزی و چې د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه په دې ګردي میز کې رابلل شوي وو، او په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړل.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې د په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې متقید ته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې چې د مېد میاشتې شپږمې تر نهمې نیټې پورې جوړیږي د ګډون لپاره هغه هیواته د سفر اجازه ورکړي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، سوداګریزو او سیمه ییز ثبات او دغه راز ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې پاکستان د سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ د کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقیته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوی چې متقی به د روانې مې میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوی چې پاکستان به د متقید سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سه شمې پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پا پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ و هر اړخیز سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ولاړ شي. نو موډل سنې ته په واستول شي ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ای ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبري اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم درې اړخیز ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپل منځي دوه اړخیز خبري اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت دا مهال په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبان حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دې نه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نور نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینولی شي. بل اړخ ته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیمو سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا محل طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون مې لومړی نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځ سره برابر و. دا چې په کونړ کې کارګران څه وضعیت لري په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړي شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک پیر کولو ګڼی ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېښ بوتپور او مانونګي او د چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډېر دی او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی. دا تګ ډیر ضرور دی.
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتک کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅنه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دا سدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو دغه درې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی. نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو. نو د نورو امکانات فلحال له سره سواده سونه کړه، پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د کونړ له چپې درې د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د سړک خرابوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیو ری وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې لري. ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یو نیز خبرونه مهیروي. اوس په ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د دوهې د غونډې په اړه د واتس اپ شمیر لري را سره شریک کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بس محمد اسلام همت هم د نیمروز لد لارامه څخه ستاسو سره په تماس کې. نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوه کې تر سره کړه د افغانانو ترې نه امیدواري داده چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني، ځکه افغانان له سختو ستونزو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د دې حکومت پر رسمیت نه پیژندل، پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزونو لګول، دا د نړیوالو شخصا د افغانانو او د هیڅ چا په ګټه نه ده.
سلامونه ونې که هلی نور رحمان وطن دوست ما سعودي عرب نه ازادي رادو ته پیغام راګدم. نړیوال د طالبانو سره تعامل وکي او پر رسمیت دی وپیژني، دا بندیزونه بیا بیا او بیا لګیدای شي، ځکه چې اوس 30 میلیون افغانان ډیر په تکلیف او ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي. خپل ما د اماراتو ویزه غوښتله، را نه کړله، ځکه ما په شمول باندې ډیر افغانان د هر ملک ویزو ته انتظار ویزه نه ورکوي.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. بده هلی ټول جوړ او راغس. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډیر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډیره مرسته وکړي، او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري، دا غوښتنو ته به هم د پای ټکی کېښول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.